درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات مې قبول کړئ که درمن او فروز ځکون کو زبرشتان غفار یو زربې هم تاسو ټول ته شرق لاس مې درن ورځي درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنا او فروز ځکون کې برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې په پتن وي درنا او ګلری ځکون کو لکه څنګه چې مرسته سود نن ورځي درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوست نو هلا من دیم چې تاسو ټول درنا او فروز ځکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ پښتو کول لیست کوم کومه کله دینه چې زستا سلوست پېل کوم لته ټول درنو ځکون کو نه هیل لرم ترسو د لوست پېل په شبو کې خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري ترسو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو خوشو کول لیست کوم کور زستا د لوست پر نور باندې زمرا ستاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډین مکرده کتاب صفه لې ول سیمه څخه پېل به تر بیا لسمه سپې پرې خوشو که درمنو ځکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې درس اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی نمړی شمالي او سویلي نمکرات ويم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزل بلدونه او تلول بلدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ ځکه کوم تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال ځکون کو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لمړی شمالي او سیملی نیمه کوریا پیژنو چې شمالي او سیملی نیمه کوریا ستوي او لدې څخه موږ تاسو هدف سدي خوشحال درنو ځکون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کوریا کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو ځکون کو د ازمکې نیمه کوریا د جوړښت ته متوجي او سې جو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ازمکې کوریا چې د خپل د استوار کښ په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژه درنو ځکون کو پلانډ او خلاص انډول سره کچیر مور او تاسو وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاتې وچې برخې همدارنګه درنو خو ځکه کون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچې کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچې کې ژوند سرتره همدارنګه درنو خوشو ځکون کو کچیر موږ تاسو سویلین مکوریته نظر واچو سویلین مکوریته فکر وکړو په سویلین مکوره کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځکه موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې د جنوبي نیمه کره په نامه سره دي د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر موږ تاسو وایو درنو ځکون کو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکون کو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دوی د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونه نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچینه ولیدا نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي ترنو خو ځکه کوم کو چیرې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي او سیږي دلته موږ تاسو یو منظمه کوراله روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وای او بلی برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وای جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوي دي چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمه کره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوي ده نو تاسو کولی شئ چې په وځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږو درنو زده کوونکو آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومیږي چې د ځمکه په خپله د استوا د کشف په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کشف د ارض البلدونو د صفر درجې په نامه سره یادیږي. نو نوي درجې په شمال کې او نوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د ارض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخه تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخه په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. درنو خوښو زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د ارض البلدونه د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد یې سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کشر د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داس ویلې سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه موږ تاسو په نشه کړی دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ تاسو ته تشریح کړی دي په نشه کړی. همدارنګه درنو زکونکو موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري؟ خو درنو زکونکو د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو، چې یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دي. ترنو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو، هغوی دواړه نقطې یو د بل سره یو ځای کو، نو دا هغه کرښې چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی، یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا د خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجو په ځای یم اعلان وکړی دی، چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خواته د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو، یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو، چې ارض البلد څه ته وایي؟ اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونه په باره کې اوریدلي، او ارض البلدونه موضوع شته ډیر ساده او اسانه ده. په خپل ارض البلدونه چې دي درنو خوښ زده کوونکو، که چېرې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځیدلې یا هم د سوال زستا تاسو څخه کوم، ای په هیڅ چې ارض البلدونه دایره څه شي او څه اهمیت لري، کله مو هم د دې اړوان فکر کړی نه؟ راځو درنو زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو، چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي. ارض البلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کښې دي، چې دغه کښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخ باندې په معلومداره توګه سره لیدل کیږي. او عرض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کښې سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو څه شي ویلی سو؟ عرض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د طول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنې په عمود شکل سره دوی په طول البلد باندې واردې دي. همدارنګه عرض البلدونه چې دي د نوي درجو په شمالي نیمه کوره کې، او عرض البلدونه نوي درجې په جنوبي نیمه کوره کې موقعیت لري. یعنې موږ چې ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې ویشلې ده، چې یو په خپله شمالي نیمه کوره ده او بل جنوبي نیمه کوره ده، نو دغه عرض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زما ستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنې یوه منظمه کوره زما ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه عرض البلدونه چې دي په خپله دغه شمالي نیمه کوري چې دي یوې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو کې موقعیت لري او په بلې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو عرض البلدونه لږې دایرې ته د استوا کښه ویل کیږي، چې د ځمکې کوره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کوره او جنوبي نیمه کوره څخه عبارت دي. او دغه عرض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طول البلدونه پیژنو، چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه زموږ او ستاسو هدف څه دی. خوږو او ګلالي زده کوونکو، طول البلدونه چې دي د جغرافیې نقشې پر مخ باندې داسې کرښې موږ او تاسو لیدلی سو، چې هغه د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ او تاسو وغواړو هغه موږ او تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کرښې د طول البلد او عرض البلد کرښې دي، چې د جغرافیې وضعیه کمیاتو په نامه سره یادې شوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي، درنو زده کوونکو، طول البلدونه هره درجه چې د شپېته دقیقو او هره دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ او تاسو داسې وویشو، د طول البلد کرښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ او تاسو ته په نقشه کوي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کرښې تقاضو یو ځای موقعیت موږ او تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ او تاسو په معلومداره توګه سره زده کولی سو چې په خپله طول البلد هره درجه چې د شپېته دقیقه ده او هر د دقیقې په شپېتو ثانیو باندې ویشل شوې ده، د دغو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ او تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ او تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپېژندلې، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلی قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بلله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو کوللی سکون کو سپریشن غو فارت استول تشرق لاس ویم د اتم ټولګي جغرافي مضمون ویم لوستم لمندیم چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی برتر غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې په پتنمي درنو سکون کو تاسو مر تاسو د نن ورځې لوست ویم لوستي نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاو سره زده کړو او سری او نو لوست امده کی ولر قدر منو کوللی سکون کو مر تاسو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لیوچی سندونه جهیلونو په حق ده کتاب سپال او مینا پایل بیتر دو لسیم سی پی پری همچنان کدر منو گلالیز دکون کوز مرز تاسو دنن رزی درسی اهداب یه محق موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله لمره سندونه دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له سپوهش دا هغه دوی مهم موضوع کنی دی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو مستاسو د ټولو کدر منو گلالیز دکون کو د پرته وجو دکت په هله ما هله د چ د لوست په پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي خوشو گلالیز دکون کو د لوست په پر شی بو کې لمړی مجاو تاسو د اروپا د لوی وچی د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو کدر منو دکون کو لکه سرنګي سمو تاسو ټول بو خيجو د اروپا لوی وچی یو له هغو لوی وچی له جملو څخه شمیر کیږي چې د اسیا لوی وچی په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده د اروپا لوی وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډیر اورښت لري نو ځکه په دې لوی وچه کې ډیر سندونه بهیږي د ختیځې اروپا زیاتره سندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او همچنان د رنوزکونکو هغه سندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الیپ د غرونو د لړې څخه سرچینه اخلي د اروپا د دې برخې سندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګوی ته تویږي نو له دې هم مال څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري همچنان درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږد دي او ځینې سندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانۍ په سمندرګي کې تویږي لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سند په نامه سره یادیږي ځینې نور سندونه چې بې دي درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي لکه په فرانسه کې د ګارون سند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سند دی او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي لکه د دانیوب سیند چې دی کشیر موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سندونه تر په نقشه کې متوجه اوسئ نو موږ تاسو کولی شئ په معلومدار توګه سره دیو بیژنو او د دې په حقله معلومات ترلاسه کړو همچنان خوږه ګلالۍ زده کوونکو د دې تر څنګ هغه سندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دی اوچ کیږي نه سر او کال دولس میاشتې دی د اوبو څخه ډک وي خو هغه سندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي یعنی په شمالي برخه چې کوم سندونه سته هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي خو مګر هغه سندونه چې بیا د اروپا د لوی وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سندونه کله چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې تود سي موسم ور باندې ګرم سي نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي د اروپا له سندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او ویډیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي او همدارنګه پلاستیکونه نو هغه کیمیاوي مواد ډیر زیات سیوی دي نه په همدې خاطر سره د دوه سندونو د اوبو له ککړتیا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سندونو په حق له معلومات لاسته راوړو اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوی دي نو هر یو په منظم ډول سره لوړ نو مړنۍ سند چې د اروپا د درې لوی حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي یادیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږو ګلالیز د کوونکو دغه سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې ترڅنګ اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی د رنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی کچېرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسېږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستل دي، یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3409 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیویږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2309 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 918 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالیز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړل. هله د چې تاسو ټول پوسی وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو شي په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل. موږ وګورلیز د کوونکو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ور باندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړو بوته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې وو اوسېږي، د دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچه وي خو په منځ کې او بو وي، د دې ته جهیل ویل کیږي. وایو چې د زمکی طبیعي لوی جووري چې د اوبو څخه ډکی شوی وي د څلورو خواو ته چې وچوي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لنې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي، یعنې هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې وریږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي، یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې امله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر. همچنان درنو قدر منځ کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره زه تاسو ته ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه د جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او همشنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د معتدلې او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګرلی سکون کو زبرشنا غن خار یو زل به هم تاسو ټول تشرق لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافي مزمن دویم دوسته قدر منو سکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شپې پتیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لیوچې د موقعیت طبيعي جغرافي او سندونو په حق لول وستله نن ورځ مجو تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنګو حوزې